دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ته د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خان يم. پام وکړئ دې سات خبرونه ده. د طالبانو یو مهم مشر شیر محمد عباس تانکزی وای د مشرانو یوازې هغه اوامر په سړی واجب دي چې د شریعت مطابق وي، خو که د شریعت خلاف وي بیا یې وجود نشته. د طالبانو د بارانو چارو د وزارت مرستیال دا څرګندونه تیرې اونۍ په لوګر کې وی غونډه تکړی، خو تازه په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي. نوموړي د کوم کس نوم وانخست، خو په غیر مستقیم ډول د طالبانو ترمنځ اختلافات ته اشاره وکړه او په طالبانو او عوامو یې غږ وکړ که کوم امر ته غلطه مشوره ورکول کیږي، یو څوک غلط پوکړي او غلطي وکړي، دا د هر مسلمان او د هر فرد حق دی چې خپل امر ته ووي چې دغه کار د شریعت خلاف دی. شیر محمد عباس تانکزی چې یو مهال په قطر کې د امریکا سره د طالبانو په مذاکراتو کې د دې ډلې د مرکچی پلاوی مشري کوله، تر دې مخکې هم د نجونو او ښځو د زده کړو په برخه کې پرشتو محدودیتونو نیوکې کړې دي. د ناروې د کډوالو شورا مرستندوی موسسې رئیس ان انګلډ وای د طالبانو څو وزیرانو ورته ویلي چې د مشتابه ترمنځ باسونه روان دي او کېدای سي ډیر ژر په نا دولتي موسسو کې د میرمنو کار ته اجازه ورکړي. شغله انګلند له امریکا جغ سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې کابل ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې د طالبانو مشرانو غوښتي چې په مرستندوی موسسو کې د شیزنه کارکونکو په کار باندې د بندیز پاړه له سره غور وکړي او خبرداري ورکړي چې کدا بندیز لري نسی د انسانانو ژوند په خطر کې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت د دسمبر په 16مه د یو مکتوب د لارې شزي په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړي او خبرداري ورکړي چې له دغه امر څخه د سرغړوونکو موسسو د فعالیت جواز بلغ وکړي. شغل انګلډ ویل د طالبانو د دغې پرېکړې په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا چارې فلج کړي، ځکه چې په وینا دا موسسه نسي کولی له خپل شزینه پرستونو پرته اړینې مرستې او خدمات ورسوي او له دې امله مجبور سوي چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه بند کړي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په افغانستان کې ټول 1500 کارکوونکي لري چې 1400 ناوی ښځې دي. دا موسسه په افغانستان کې شاوخوا 1000 اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره دغه مېرمنو کار اړین بولي. د ایران د حکومت د قضایي ځواک ویب سایټ میزان د راپور پر اساس د دغه هیواد قضایي څانګې پرون د سه شنبه په ورځ د بلجیم یو خیریه کارکوونکی اولیور وانډیکاستل د جاسوسۍ په تور په 12 کلونو او شپږ میاشتو بند محکوم کړ. دغه یو 40 کلن سړی به هم دغه راز څلور اویا درې هم ولکېږي. د میزان ویب سایټ د معلوماتو پر اساس نوموړي ته د مختلفو تورونو سزاګانې ورکړل شوي، خو د بند موده به په زندان کې تیروي. ایران د 2022 د فروری په میاشت کې اولیور وانډیکاستل ونیو او د بلجیم حکومت وای له هغه رایسي هغه په یو غیر انساني وضعیت کې دی. د بلجیم د بارانو چارو وزیر هدا جا لایب په خپل ټویټر کې لیکلي چې ایران د غتورونو او پریکړې لپاره هیڅ رسمي معلومات نه دی وړاندې کړي. د متحد ولایتو سمندري ځواکونو د سه‌شنبه پر ورځ د پاسه 2000 مل ټوپکو د کشف او ضبطولو خبر ورکړ چې د مقامات پر وینا د کب نیولو په یوې کښتۍ کې له ایران څخه یمن ته کاچا کېده. په بحرین کې د امریکایي پوځیانو وډې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې دغه بار د جمعې په ورځ د عمان په سواحلو کې کشف او ضبط شو. هغه لار چې د بیان په حواله ورڅخه د یمن حوثي اغیانو ته د غیر قانوني وسایلو د انتقال لپاره ترې کار اخیستل کیږي. په یمن کې د میشتو امریکایي پوځیانو یو لوړپوړي مقام پراټکو پر ویلي دوی شپږ یمنیان چې دغه کښتۍ عمله وه نیولي دي. ملګرو ملتونو د 2022 کال د فروری په میاشت کې د یمن پر وڅی اغیانو د وسلو بندیز ورګو، خو لاغه وخت راځي د وسلو او مهماتو څوک شته چې د مقامات پر وینا له ایران څخه یمن ته کاچا کېده نیول سی ودی. د یمن په جګړه کې تر اوسه په سلګونه زره کسان وژل سی وی او په ملیونو خلک د دغه جګړې په نتیجه کې له سخت لوږی او کاتای سره مخامخ دي. ناتو او اروپایي اتحادیه د سه شنبه پر ورځ ژمنه وکړه چې د روسیې د یرغل پر وړاندې د مبارزې او د اروپا او د امریکا په مشرۍ د اتحاد ترمنځ د همکارۍ د زیاتولو لپاره به له اوکراین څخه خپل ملاتړ نور هم پیاوړی کړي. ناتو او د اروپایي اتحادیه هیوادونو کیف ته په میلیاردونو ډالرو وسلې انتقال کړي چې د ماسکو د ځواکونو په تمولو کې مرسته کړې ده. متحده ایالاتو، جرمني او فرانسې اعلان کړی چې اوس اوکراین ته زغرواله جنگي وسایط هم ورکوي، خو کیف د سری درنو ټانکونو د ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده. ناتو او اروپای ټولنه په داسې حال کې د اوکرین سره د خپلو مرستو د زیاتولو خبر ورکوي چې د اوکرین په سوالیدار شارګوډي کې سخته جګړه روانه ده. روسي ځواکونو د اونۍ وراسي د بخموت شار د نیولو په مقصد د دې شارګوډي د نیولو هڅه کوي او زورورو توپانونو د امریکا متحده ایالاتو د کالیفورنیا ایالت د سه شنبه په ورځ هم زیانمن کړی او شاوخوا 14 تنه یې مړ کړي دي. د موسمي بارانونو له وجې سیلابونه راوتلي، مهم لارې بندې کړي، ونې چپه کړي او موټرونه وړي دي. دا به پېژندنې ادارې د نورو واورو او بارانونو اټکل کړی دي. د سه شنبه په ورځ په کالیفورنیا ایالت کې د شاوخوا 1,60,000 کورونو او کاروبارونو برېښنا کته شوي. د متحده ایالاتو د هوا پېژندنې ادارې وړاندوینه کړې ده چې د کالیفورنیا په ځینو غرنیو سیمو کې چې د نواډا او اوریګان ایالتونو سره نږدې دي ممکن د چهارشنبې ته ورځې تر 2 مترو پورې واوره وورېږي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واورېدل. په موکړې زمونږ د خبرونې لومړی رپورټ ته
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مستیال مولا عباس تانکزی وایي هغه اوامر په سړی واجب دي چې د شریعت مطابق وي، که د شریعت خلاف وي د هغه بیا وجوب نشته. ښاغلی تانکزی دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې ټاکل شوی د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د جنود تعلیم او ښځو د کار په اړه په یو غونډه کې خبرې وکړې. په موکړې د اکرام شرماری رپورټ ته
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال ملا شیر محمد عباس سانگزی د سه شنبه په ورځ د لوګر په ولایت کې وی غونډه ته په وینا کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د خبرو پر مهال پرته له دې چې کومه ځانګړې مسله یاده کړي د اسلامي اصولو په اړه د معلوماتو پر مهال یې ویل چې هغه اوامر واجب دي چې د شریعت مطابق وي.
د دې مطلب دا دی چې اوامر چې دي هغه اوامر چې باید واجب دي چې د شریعت مطابق وي، که د شریعت د خلاف د دې بیا وجوب نشته. سړی کولی شي او ازادي د بیان یوازنۍ ازادي د بیان چې دغه په اسلام کې د وجود کې نشته.
خاغلی ستانگزی دا سرګندونی په داسې حال کې کړی چې په روسي ونیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د تعلیم او کار څخه د نجونو او ښځو د منع کولو په اړه تاوده بحثونه پیل شوي او د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په اړه د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو په ګډون یو شمېر افغان سیاسي مشرانو او د اسلامي نړۍ ځینو دیني عالمانو هم خپل نظرونه څرګند کړي دي. د سیاسي چارو یو کارپوه قاضي محمد حسن حکیر د خاغلی ستانگزی د نننیو سرګندونو په اړه امریکا غږ ته وویل چې د طالبانو اکثره چارواکي دا ګړي چې د طالبانو مشر مولوی هبت الله خان تر اوسه د نجونو د کار او تعلیم د بندېدو پریکړه نه ده کړې.
اکثره چارواکي په دې باور دي چې امیر المؤمنین د اوسنیو شرایطو په رڼا کې د نصوصو نه دا برداشت کړی چې د نجونو د مکاتبو او د دوی د کار او په مجموع کې په اجتماع کې د دوی د حضور په اړه باید بیا کتنه وشي او د شریعت په رڼا کې ورته زمینه برابره شي.
د طالبانو حکومت د تیر 2020 میلادي کال په وروستۍ ورځو کې په دوه جلا پریکړو کې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو او ښځو په زده کړو تر نامعلومې مودې بندیز ولګو او هم په غیر دولتي موسسو کې د ښځو وجود کار کول منع کړل. دا دواړه پریکړې د نړیوال ټولنې د سختو غبرګون سره مخ شوي چې له امله یو شمېر نړیوال موسسو افغانستان کې خپل فعالیتونه هم درولي دي. د دغو پریکړو وروسته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سرپرست ځانګړي استازي مارکوس پوزل ویلي چې افغانستان د بحران یو بل پړاو ته داخل شوی دی. ښاغلی پوزل د طالبانو د حکومت د یو شمېر چارواکو سره په روانه اونۍ کې په دې مسلو خبرې کړې او نړیوالې ټولنې اندېښنې دغو چارواکو ته رسولي دي. د سیاسي چارو یو کارپوه ویس نصري په دې باور دی چې هغه چې په افغانستان کې پیښیږي په وړاندې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول امریکا او ناتو سر مسؤلیت په غاړه لري. د سیاسي چارو دا کارپوه په دې نظر دی چې نړیوالې ټولنې په یو ډول نه یو ډول د طالبانو د حکومت سره اړیکې ټینګې کړي او طالبان یې په یو ډول په رسمیت پیژندلي دي.
اگر همې رابطه قطع شوه واقعا رژیم
ښاغلي نصري ویل کم دا اړیکه پرې شي او د طالبانو رژیم د انزوا سره مخ شي او د سترو بندیزونو سره مخ شي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرې لګولي عملي شي او هیڅ کومه اداره یا هیواد ورسره مستقیم یا غیر مستقیمی اړیکې ونه لري او امریکا د قطر سیاسي دفتر تمویل نکړي، واقعاً به د نړۍ لخوا بندیزونه د وضعیت د بدلېدو سبب شي. ملا شیرمحمد عباس سالکزی دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوې د چهارشنبې په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان د جزیې په ښار کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو د زده کړو او ښځو پر کار د بندیز پرېکړو په باب یوه غونډه جوړه کړي. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ په ویلامې کې ویلي چې د سازمان غړي به په دغه غونډه کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په ممنوعیت او د افغانستان ولسي بشري وضعیت باندې بحثونه وکړي. دغه سازمان په ویلامې کې ویلي چې د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي فقه نړیوال مرکز له وړاندې افغانستان کې د نجونو د زده کړو او غیر دولتي موسسو کې د ښځو کار بندیز پرېکړه د شریعت او اسلامي اجماع خلاف بللې وه.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیوي خبرونه درولې، خو تر دې وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خبرونو ته دوام ورکوي.
د ناروې د کډوالو شورا مشر یون ایګلند وای د طالبانو لخوا په نادولتي موسسو کې د میرمنو په کار بندیز په افغانستان کې د دوی کار فلج کړی دی. خغلیان ایګلند د وحید فیضی سره په امریکا کې ویلي چې د خزینه کارکونکو د حضور پرته کار نشي کولی او کار به ونه کړي. هغه دا هم ویل د طالبانو څو وزیرانو ورته ویلي چې د مشرتابه ترمنځ داخلي بحثونه روان دي، کېدای شي دویم فرمان راشي او په نادولتي موسسو کې د میرمنو کار ته اجازه ورکړل شي.
اوس په افغانستان کې څه روان دي، څه ډول عملیات مو درولي دي او څه معنا لري؟
مون په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو په برخه کې واقعا له ناورین سره مخامخ یو. زه کابل ته راغلی یم څو له طالب چارواکو سره وګورم. یو شمېر کسانو سره مې ملاقات کړی، له خپلو کارکوونکو سره مې ولیدل. هغه دلیل چې مونږ یې اړ ایستلو چې کار ودرو دا و چې پر خزینه کارکوونکو بندیز ولګول شو. زمونږ د ماموریت لپاره د خزینه کارکوونکو کار ډیر مهم دی. مونږ له هغوی پرته کار نشو کولای او مونږ به د هغوی له حضور پرته کار ونه کړو، ځکه چې مونږ به د یوې اصولي ادارې په توګه د میرمنو او نارینهو لپاره یو شان کاري زمینه برابروو.
څه فکر کوئ ولې طالبانو په نادولتي موسسو کې د میرمنو په کار بندیز لګولی دی؟
دا واقعا سخت خبره ده. وزیرانو ته ما په واضح توګه وویل او د بشري مرستو رسونکو نورو مشرانو ته چې واک ته له رسېدو څخه وروسته کابل ته راغلي، تاسو له موږ سره ژمنه کړې چې د ښځینه بشر دوستانه مرسته رسونکو لپاره به هیڅ ستونزې نه وي، د نجونو او میرمنو د زده کړو په برخه کې به هیڅ ستونزې نه وي. په دواړو برخو کې دا حقونه واخیستل شول. دوی وایي چې په دې اړه په خپلو کې په خبرو لګیا دي او ډیر ژر به په دې اړه زیات وضاحت ورکړل شي. زه فکر کوم چې مونږ به وکولای شو ډیر ژر به بیرته کار پیل کړو. یوازینی دلیل چې وړاندې شوی دا دی چې ځینو سازمانونو کې حجاب نه مراعت کېدو. زه داسې کومه سرغړونه نه وینم.
تر دې مخکې طالبانو ویلي وو چې حجاب نه مراعتېدو او د نورو قوانینو په برخه کې جدي شکایتونه وو. تاسو ورسره موافق یاست؟
هغوی ادعا کوي چې د کار په ځای کې د امنیتي ساتونکو او یو شمېر کسانو چې د نادولتي موسسو څخه څارنه کوي رپورټونه یې ترلاسه کړي چې حجاب نه مراعت کېدو. زه پرې شک لرم او دا په بشپړه توګه ناسمه ده چې د دوو یا دریو میرمنو له کبله د دوه یا درې سوه سازمانونو پر ښځینه کارکوونکو بندیز ولګول شي. په دې اړه ما ورته وضاحت ورکړ او نور هم دا کار کوي. دا فرمان د کندهار څخه د طالبانو د مشر لخوا صادر شوی. زه کندهار ته هم ځم چې هلته د علماو د شورا د غړو اوالي سره وګورم. زه هیله لرم چې دا پریکړه بیرته واخیستل شي.
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، زیات شمېر نړیوال چارواکي په دې باور دي چې دا فرمانونه په کندهار کې د طالبانو د مشر لخوا صادرېږي او دا د هغو کسانو کارونه د بیلګې په توګه تاسو ورسره په کابل کې ولیدل، تاسو یې تاییدوئ؟
هو، دوی نه پټوي. کله چې دا فرمان راغی د یو شمېر طالب وزیرانو لپاره هم د حیرانتیا خبره وه. وای مونږ اسلامي امارت یو، کله چې مشر فرمان ورکوي او کله چې فرمان راځي اړ یو چې اطاعت وکړو. که څه هم اوس داخلي بحثونه روان دي او زه باور لرم چې بریالي بشي، د اقتصاد وزیر په لیدنه کې راته وویل چې کېدای شي دویم فرمان هم راشي او ستونزې ورسره هوارې شي. دا به موږ ته اجازه راکړي چې د افغاني دودونو سره سم بیرته کار پیل کړو، خو د ټولو میرمنو په مشارکت سره. موږ د ښځینه همکارانو د حضور پرته کار نه کوو او نشو کولای. موږ نشو کولای چې د دې نړیوال سازمان د اصولو سره چې د بشري حقونو لپاره کار کوي مصلحت وکړو. د جنسیت برابري زموږ لپاره بنسټیز اصل دی.
په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا څومره شمیر ښځینه کارکونکي له کارکولو منع شوي دي؟
د یو زرو پنځه سوه بشر دوستانه مرسته رسوونکو پرته زمونږ څلور سوه کارکوونکي دي چې زمونږ لپاره ډېر مهم دي. په لوړه کچه مسلکي زیاتې روزل شوي او سخت کار کوي. دوی هغه کسان دي چې په هیواد کې له میرمنو سره په اړیکه کې دي. په دوی کې کونډې او هغه میندې چې یوازې اوسېږي شاملې دي. موږ اړتیا لرو چې دوی په مستقیمه توګه له میرمنو سره په اړیکه کې اوسي او له هغوی سره مرکې او مشورې وکړي او دا کار یوازې میرمنې کولای شي.
اوس مرستې درول شوې دي په زرګونو کارګران شته چې دندې نه لري تر څو خپل کورنیو ته نفقه برابره کړي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
اوس دا یو لوی ناورین دی. لومړی او تر ټولو اړین ناورین د هغو خلکو ترمنځ دی چې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. تر هغې پورې چې دا ستونزه هواره نه شي موږ به په 2023 کال کې دا مرستې ونه لرو. تر هغې پورې چې زموږ ښځینه او نارینه کارکوونکي بیرته کار ته راځي موږ یې تنخواګانې ورکوو، خو موږ به تر څو پورې دا کار وکړو. دا بسپنه ورکوونکو او بسپنه ورکوونکو هیوادونو پورې اړه لري. تر ټولو اړینه دا ده چې تر هر وخت پورې موږ له کار کولو منع کیږو.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د اقلیم د مقاومت په اړه یو لوی نړیوال کانفرنس چې د ملګرو ملتونو او پاکستان په ګډه کوربتوب کوي د تیر کال د بیساري سیلابونو ناورین نه د بیرته راستنېدو لپاره د پاکستان د سوکلونو هڅو د ملاتړ لپاره د 14 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. لیزا شلاین رپورټ را لېږلې. شناز نفیس تاسو دراوروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرس د کانفرنس پرانستا د هغو ملیونونو پاکستانیانو په استازیتوب وکړه چې د دې ناورین پیښې له امله یې ژوند او معیشت له ستونزو سره مخ شوی دی. هغه دا بحران یو لوی ناورین وبولو. هغه وویل چې د سختو سیلابونو له امله د پاکستان یو پر درېمه برخه د شپږو میاشتو څخه زیات د اوبو لاندې پاتې شوی.
A terrifying wall of water killed more than 1,700 people, injured thousands more, and affected.
دوبوی و ویرون کې دیوال یو زر اوس وس خډیر خلکو وجل په زرګونو نور یې تپیان کړل او په ټولیز ډول یې له 30 میلیون خډیر خلک غزمن کړل. اته میلیون خلک یې بې ځایه کړل. سړکونه یې ونړول. په میلیونونو جریبه کرنیز ځمکې ویجاړ کړل او 2 میلیون کورونه یې ویجاړ کړل.
د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف دا خبره ومنله. هغه وویل چې د اکتوبر په میاشت کې د ناورین وروسته د اړتیاو ارزونه اټکل شوه چې ټول زیانونه او اقتصادي زیانونه 10 میلیارډ ډالر ته رسیدلی. هغه زیاته کړه چې د بیا رغونې اړتیاوې د 14 میلیارډ ډالر څخه زیات ارزولې شوي. د هغه پر وینا د دې پیسو نیمایي به د پاکستان له کورنو او پرمختیایي بودیجا او پاتې نیمایي به له نړیوال ملاتړ څخه راځي.
آی ام اسکینګ فار ا سستېند انټرنیشنل سپورټ پلان ټو میټ دیس ډونټینګ چیلنج. آی ام اسکینګ فار ا نیو لایف لاین.
زه د دې سخت ننګونې سره د مقابلې لپاره د دوامدار نړیوال ملاتړ پلان غوښتنه کوم. زه د هغو خلکو لپاره د نوي ژوند غوښتنه کوم چې زموږ اقتصاد ځواکمن کوي او د یوشتمې پیړۍ سره یو داسې راتلونکي ته ننوځي چې د انساني امنیت لپاره د ورته خطر څخه خوندي وي.
د دې غوښتنې په جواب کې ځینو هیوادونو د پام وړ پیسو شمنه کړې. د مثال په توګه متحده ایالاتو ویلي چې دوی به د 100 میلیون ډالرو پورې مرسته وکړي. دا د اگست لا نیمایي راسي پاکستان ته د متحده ایالاتو د حکومت ټول مرستا 200 میلیون ډالر ته رسوي. د فرانسی ولسمشر ماکرون لا پیرس څخه د وینا په مهال کانفرنس ته وویل چې هیواد به د بیا رغونې لپاره له 300 میلیون ډالرو زیاتې مرستې ورکړي. وزیر اعظم شہباز شریف یادونه وکړه چې جده کې قائم اسلامی پرمختیایی بانک د 4.2 ارب ډالرو اعلان کړي چې دا تروسا تر ټولو لویا مرسته ده. شہناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خپرونه درولې، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اورېدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د امریکا د ځنګړو ځواکونو یو متقاعد افسر د یوکرانیانو سره د ماینونو شندلو په برخه کې مرسته کوي. له دې کار نه د هغه موخه د یوکراین د ولسي خلکو د ژوند ژغورل دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اوري.
بوم، فاوند ات. آی هیت دات ساوند. آی دریم اباوت دیس ساوند.
راین هندریکسن د گرین بری په نامه د امریکا د ځنګړو ځواکونو متقاعد افسر دی چې اوس په اوکران کې د روسي ځواکونو له خوا د پاتې شویو ماینونو او ناچاو د توکو په شنډولو بوخت دی. نوموړی چې اته ځله افغانستان ته د جنګي ماموریتونو لپاره استول شوی دی، اوس یې د ماین پاکۍ یوه خیریه ټولنه جوړه کړې او په اوکران کې ماینونه شنډوي.
زه د تیر کال په پسرلي کې اوکراین ته راغلم او خبر شوم چې ډېر شمېر ماشومان د ماینونو خپرېدونکو بمونو چاودېدونکو جالونو او نورو توکو د چاودنو له امله وژل کېږي. د دغه حالت او د ماشومانو د کړاوونو په لیدو سره مې پریکړه وکړه چې د ماین شندولو کار پیل کړم.
هغه وایي ماینونه د سړکونو پر سر په کرنیزو ځمکو کې د اپارتمانونو دننه د اشپزخانې په الماریو او حتی د ماشومانو د لوبو په بکسونو کې موندل کیږي.
اوکراین د نړۍ په کچه تر ټولو زیات په ماینونو ککړ هیواد دی. همدا اوس زموږ د هیواد له 200 مربع کیلومترو څخه زیاته ساحه نه ده کتل شوې او له ماینونو نه ده پاکه شوې. دا یوازې هغه سیمې دي چې له روسانو بیرته نیول شوې دي.
ویل کیږي چې د روسانو لخوا کارول شوی لاسي بمونه او نور مهمات له 100 تر 150% پورې نه چوي. په همدې خاطر له روسانو بیرته نیول شوی سیمې د ملکیانو لپاره ډېرې زیاتې خطرناکې دي.
عسکر او ماین شندون کې هر وخت مړي. موږ یو څو ورځې وړاندې درې ماین شندون کې له لاس ورکړل او څلور نور 15 ورځې وړاندې ووژل شول.
اوکراینی چارواکي وایي په سلګونو زره ماینونه یې شنډ کړي دي. خو دوی زیاتوي چې دغه پروسه د جنګ له پای ته رسیدو وروسته هم ښایي وکاله وخت ونیسي. د اوس وخت لپاره د هندریکسن په څیر ماین شنډونکو لومړیتوبونه د ولسي خلکو خوندي ساتل دي. هندریکسن غواړي چې په امریکا کې د نورې چندې پراټولولو سره ماین شنډونکو ته اړین خوندي وسایل وپیري. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا
ژغ
آشنا رادیو اوري.
متحده ایالاتو د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د سومالی د حکومت سره به د الشباب سوالو کې زید د 9 میلیون ډالرو پوځي مرسته کوي. د هغه وخت د سومالی سره د متحده ایالاتو تر ټولو لوی پوځي مرسته دي چې د هیواد ته امریکایي ځواکونو بیرته لاړل او ولسمشر حسن شیخ محمد د افراطیانو په ضد د عملیاتو اعلان وکړ. نور تفصیل په دې رپورت کې اورئ. په موګادیشو کې د امریکا سفارت د یکشنبه په ورځ حکومت ته پوځي تجهیزات وسپارل. د سفارت د یو ټویټ لمخې وسلې او وسایل به د سومالیا د ملي اردو د کمپاین ملاتړ وکړي تر څو ټولنې د الشباب د کنټرول نه آزاد کړي. عبدالقادر محمد نور د سومالیې د دفاع وزیر دی. هغه ویل
عرب کان مانتا هوبکا
د متحده ایالاتو لخوا نظامی مرسته د اعتماد خودنه او شاهدی و چې د سومالی پوز دغه وسلی پرته لدی چې غلط لاسته ورشي سمې کارولی شي.
هغه زیاته کړه چې دغه وسلی به د خوارج په ضد په مبارزه کې مهم رول ولوبوي. د یادونی وړ د خوارج یو سپکه اصطلاح ده چې د سومالی چارواکي د الشباب د ډلې لپاره کاروي. میچ برایډن چې د امنیتی چارو کار پوه دی او د سهان تحقیقی مرکز بنسټ اخودون کې دی وای چې د غنوی پوزین مرسته به د سومالی د حکومت سره ډیر مرسته وکړي. برایډن ویل
د ریسنت یونایټیډ سټیټس کمټمنټ ټو پروواید
additional military support to the Somali National Army is
د متحده ایالاتو روسیې ژمنې چې د سومالیا د پوسره کریډي څرګندوي چې امریکا په دوی باور لري دا دومره زیات پیسې نه دي خو دا د سومالیا په مرکزی سیمو کې د الشباب پر ضد د عملیاتو لپاره مهم دي
د سومالی ځواکونه د سیمیزو ملیشو سره یو ځای د جولای د میاشتې راهیسې د الشباب په ضد عملیات کوي حکومت په لور ځواکونو اکثره کلی او خارګوټی نیولې دي خو بیا هم مستوالو په ځواکونو او ملکی اهدافو بریدونو ته دوام ورکړی دی د چارو کارپو عبدیاست اسحاق امریکا غکته وې
پوځي مرستې په د الشباب پر ضد جګړه کې له سومالیا سره مرسته وکړي د سومالیا د پوځ اصلي ننګونه دا و چې د الشباب په شان وسلې لري چې دغه ډلې نه جګړه وګټي
د یادونه ورته د امریکا د سومالیا د پوځ سره د مرسته کوونکو په لړ کې د تر ټولو مخکې ده نظرانه یوسف زئی امریکا ته
افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي خو تاسو کولی شئ زمن پښتو خبرونه پر لاندو صفو هم واورئ پښتو سهارنی خبری خبرونه پر 2290 صفو اوریدل شي ماخمنه پښتو خبرونه پر 2140 2015 9015 دیش 12590 میگا هرتز لاندو صفو اوریدل شي د سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو صفو 2015 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لاندو صفو 2015 او ساسغت یا صدای شما خپرونه پر لاندو صفو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدل شي
د افغانستان جنوب ختیځي حوزې ځوانان چې په خیریه فعالیتونو کې د پراخي ونډې برخمن دي وایي روان میلادي کال په خپل سیمو کې د پولیو په ضد رضاکار فعالیتونه دوه برابر زیاتوي دوی باور دي چې د ګزن په ضد روانه مبارزه د ټولو شریک مسولیت ده په موقعي زموږ د همکار منیر بهار دی رپورټ ده
په سویل ختیځه حوزه کې د خوس یو شمېر ټولنیز فعالان د 2023 میلادي کال له پیل سره غواړي په خپلو سیمو کې د پولیو ضد د خیر ښېګڼې فعالیتونه زیات کړي انیس د نادرشاکوټ ولسوالۍ په یو لرې پرته سیمه کې د شاوخوا 15,000 خلکو ترمنځ هغه ځوان دی چې د نورو ټولنیزو فعالیتونو سربیره یې پرته له امتیازاتو ګڼ شمېر خلک هڅولي چې خپل اولادونه د پولیو په وړاندې واکسین کړي
موږ په ډېرو برخو کې سره همکاري کړی دا هغه خلک چې د پولیو واکسین د تطبیق څخه انکار کوي موږ خلکو سره ناست کړی دی ورته ویلې مې چې تاسو د پولیو واکسین تطبیق کړی دی تاسو په ګټه دی د ټولو هیوادوالو په ګټه دی ځکه چې کله چې تاسو د غنروغي انتقال شوه تاسو نه به بل یو هیوادوال ته د انتقالیږي
دوی هم دا شان لنړیوال روغتي سازمان او نور هغه مرستندوی بنسټونه چې په افغانستان کې د پولیو مخنیوي کې لبیلا بلولار مرسته کوي وغوښتل تر هغه خپل همکارۍ ته دوام ورکړي سو چې افغانستان هم د نور نړی غوندي لګوزن پاک هوا د اعلان شوی نیوي
لنړیوال څخه دغه غواړم چې د 2023 کال را روان د لومړی ورځې شپې دي تر څو دوی دغه موضوع ته ډیره پاملرنه وکړي دغه ویروس دی د په مخنیوي کې دی کوشش وکړي افغانانو سره دی ترڅنګ دی ودرېږي
په محلي سطح روغتي مسولین وایي د ځوانانو لخوا د پولیو په وړاندې د هر ډول فعالیت ملاتړ کوي او لو یونیسف سره په مشترکه توګه به د تشویقي پروګرامونو لارې لا ډیر نور ځوانان هم وهڅوي چې د ګوزن وایروس په وړاندې خپل ټولنیز مسولیت ادا کړي
داغه خلته کسون چې مصر پر ذکرانه ډول سره په وکسینې کې همکاري کې میک بده تشویقي پروګرام ته لرو میک بده ته ټریننګ نه ونڅو میک بده په نرشه کلام کې تبچو یا نه بد شینه چې وی هغه سره به تشویق کوو چې د مصر په دکه بارخه وخلي
خو یونیسف د ګوزن له بهیر سره د ټولو وګړو همکاري اړینه وبلله او پرته له مشترکه همغږي دا کار ستونزمن غني
پولیو ناروغی لمنځوړل مسولیت یوازې د هغو ادارو کار نه دی چې په دې پروګرام کې کار کوي دا د ټولنې د هر وګړي مسؤلیت دی، که هغه ځوانان دي، که علما دي، که مشران دي. په خاص ډول باندې ځوانانو ته ډېر مسؤلیت راجع کېږي چې دوی د پولیو ناروغي په وړاندې په ټولنه کې خبرتیا او آګاهي عامه زیاته کړي.
د افغانستان زیاتره کلیوالي سیمو کې لا هم یو شمېر وګړي د ګزڼ په اړه لازم پوهاوی نه لري او وخت نا وخت واکسیناتورانو ته اجازه هم نه ورکوي چې له 5 کلونو کم عمره ماشومان یې واکسین کړي. منیر بهار، امریکا غږ آشنا ټلویزیون، خوست.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیونه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی.